درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیک مرغه وساده. ازادي رادیو دا نن ورځې د خبرونو په پایل کې مو زه اجمل اند خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم په دې هیله یو چې وخاو خوشاله ورځ مو تیر کړی وي پایل کړی وي. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو پیلېږي او د ماخم تر وو بجو پورې په منځنۍ صفه دو لشپګ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صاف او واضح توګه اوریدل کېږي. که انټرنیټ لرې بیا نو چې هر چیرې زموږ د ویبپاڼې له لارې هم زموږ خبرونې په مستقیمه توګه اوریدلی شي او هم زموږ رپورټونه، خبرونه او نیوز پروګرامونه له تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلی شي. ازادي رادیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. سهارنه نیم ساعته خبری مجله پایلو په سر کې هم د مهم خبرونو سر ټکی. په افغانستان کې سبا د ولسمشری ټاکنې کیږي. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر ویلي د امریکا د نړیوالو پراختیا مرستو د پروګرام په اړه د ولسمشر غنی وروستیو څرګندونو شل ازادي رادیو سره په مرکه کې کړي مایوسه کړی دی. او د امریکا متحده ایالات وایي چې د پاتریوت مزایلو یوه بهتری څلور رادار سیستمونه او د دې وسایلو 200 مامورین به سعودي عربستان ته واستوي. بشپړ خبرونه واورئ. په داسې حال کې چې په افغانستان کې سبا د ولسمشری ټاکنې ترسره کیږي، د ټاکنو خپلواک کمیسون د سپتمبر په 16 یعنی پرون ازادي رادیو ته ویل چې د انتخاباتو ترسره کولو ته چمتووالی بشپړ کړی. د کمیسون چارواکي وایي چې ولسوالیو ته د حساسو او غیر حساسو انتخاباتي موادو د لیږلو بهیر بشپړ شوی دی. په عین حال کې پر ټاکنو د څاري او شمیر بنسټونه وایي چې د ولسمشری ټاکنو لپاره نامنی په کمیسون کې تخنیکی ستونزې او د بهرنیو څارونکو کمرنګ حضور لا هم جدي اندېښنې دي. خو د کمیسون چارواکي وایي چې دوی د ولسمشری شفاف او عادلانه انتخاباتو ترسره کولو ته له هر پلوه چمتو دي. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر جان باس ویلي د امریکا د نړیوالو پراختیا مرستو د پروګرام په اړه د ولسمشر غنی وروستیو څرګندونو چې له ازادي رادیو سره په یوې مرکې کې کړي مایوسه کړي. جان باس پرون پر ټویټر لیکلي چې د ولسمشر غنی پر دې کار چې دوی سیټ فوق العاده ښه کار او په ټول افغانستان کې د خلکو د ژوند د ښه کولو لپاره دوی هڅې له پامه غورځولي مایوسه دي. د افغانستان ولسمشر د پنجشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په مرکه کې ویلي وو چې د امریکا د نړیوالو پراختیا مرستو اداره بې کفایته ده او د دې ادارې له لارې افغانانو ته د مرستې له یو ډالر یوازې لس سنټه رسیږي. د امریکا د متحده ایالاتو سفیر د دې خبرو په وړاندې په عکس العمل کې د هغه پروګرامونو په اړه معلومات خپاره کړي چې د یو ایس ایډ په ملاتړ ترسره شوي. او خو د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره ټلیفوني خبرې کړي دي. دا خبر پرون ولسمشر اشرف غنی پر ټویټر خبر کړو لیکلی دی چې د انتخاباتو پر امنیت او پټاکنو کې د خلکو د پراخ مشارکت په اړه خکېدلی. اشرف غنی په ټویټ کې لیکلی چې د امریکا لمرستې مننه کړې او د افغانستان د ثبات لپاره د امریکا مشارکت مهم بللی. په غزنی کې 15 وسلوال طالبان د نړیوالو هوایي ځواکونو په حمله کې وشل شوی. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري پرون ازادي رادیو ته وویل چې حمله د غزنی د خار په څنډه کې د اسفندی او کرباغ پر لاره شوی ده.
تیر ورځ ما سپین شاو سات دورینو بچې 15 وسلوال طالبان چې په یو کورونا موټر کې سره وو او د مرکز غزنی اړوند سندي له سیمې څخه د قرباغي سیمې ته په لاره وو. کله چې له ستګلې ساحه تفاوت دي قرباغي سیمې ته نږدې دي اطلاف او ځواکونه خو په نشو شي چې په ترڅ کې 15 وسلوال وژل شوي دي. دا غوې 15 وسلوال به راتل ډول وسلې او موټر لمنځه کړره نن یې کومه چې په دغه بریټ کې ملکی کسانو ته کوم ځان نه وشته.
وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه پورې کومه تبصره نه ده کړې. د بی پولي خبري اعلانو نړیوالې ادارې په افغانستان کې د ژورنالیستانو امنیت ته د زیاتې پاملرنې غږ کړې. د ادارې له پاریس په یو بیان کې ویلي چې خبري اعلان او رسنۍ د آزادو او ډیموکراتیکو انتخاباتو تضمینونکي دي. د افغانستان د ولسمشری ټاکنې د شنبه په ورځ دي. د بی پولي خبري اعلانو د نړیوالې ادارې د افغانستان د چارو مسول رضا موینی د جمهور ریاست لټولو کاندیدانو غوښتنه کړې چې د آزادو رسنیو او خبري اعلانو ملاتړ ته خپل تعهد کلک وساتي. د دې ادارې په حواله په افغانستان کې روان میلادي کال له پیل راهیسې 15 خبري اعلان وشل شوي. امریکا د پاتریوت مسایلو یو بیټری څلور سنتینل رادار سیستمونه او د دې وسایلو 200 مامورین سعودي عربستان ته استوي. د امریکا دفاع وزارت ویاند پرون ویل چې دا به د سعودي عربستان د هوایی دفاعي سیستم او د ملکی تاسیساتو پوځي دفاعي سیستم پیاوړی کړي. د امریکا پوځ ویلي چې نور پوځي تجهیزات هم تیاروي څو د اړتیا په وخت کې په بیلنی ډول سعودي عربستان ته واستول شي. په دې دوه نورې د پاتریوت مسایلو بیټری او همدارنګه د رادار سیستمونه چې د دفاعي چارو لپاره کار ورڅخه اخیستل کیږي شامل دي. د پینټاګون ویان ویلي چې دا په سیمه کې د امریکا له شریکانو په منځني ختیځ کې له سباته د واشنگټن ملاتړ څرګندوي. د سپتمبر په 14 نیټه د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو برید وشو. د امریکا متحده ایالاتو، سعودي عربستان او یو شمېر غربي دولتونو پر ایران د حملې تور پورې کړی، خو ایران تورونه رد کړي او په یمن کې حوثي ملیشه ځواکونه چې ایران ملاتړ کوي د حملې مسؤلیت یې منلې. له دې سره په خلیج کې کړکیچ زیات شوی. اخوا د ایران حکومت د یورانیمو د غنی کولو لپاره د ډیرو پرمختللو سنټرفیوژونو کارول پیل کړي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې ویلي چې د ایران دا کار په 2015 میلادي کال کې د شوې موافقې پر موادو تیرې دی. غربی رسنیو پرون د سپتمبر په 16 وویل چې په ویانا کې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې خپلو غړو هیوادونو ته په یو ریپورت کې ویلي چې د ایران سنټرفیوژونه د غنی شوو ایرانیمو په مصرف پیل کړي یا لږ تر لږه ورته تیار شوي دي. د دې ترڅنګ د اټومي انرژي د څارنې نړیوالې ادارې تایید کړي چې د ایران ډیرو پرمختللو سنټرفیوژونو د نصبولو تیاریا نیولی چې په زیات سهولت یورانیم تصفیه کولای شي. او د فرانسې پوخانه ولسمشر ژاک شیراک پرون مړ شو. ژاک شیراک د فرانسې لومړی ولسمشر و چې د یهودانو په قتل عام یا هولوکاست کې د خپل هیواد رول منلی و. هغه په 2003 میلادي کال کې عراق ته د امریکایي پوځیانو له تک سره هم مخالفت کړی و. د ژاک شیراک کورنۍ پرون ویل چې هغه مړ شوی خو د علت په اړه څه نه دي ویلي. شیراک د مرګ په وخت کې 45 کلن و. هغه له 1995 څخه تر 2001 میلادي کال پورې د فرانسې د دولت رئیسو. شیراک د جمهور ریاست د یوې دورې موده له 5 کلونو نه 5 ته راکمه کړه او په فرانسه کې د پوځي خدمت اجبار لغوه کړ او اروپایي اتحادیې پولي واحد ایرو یې ومانه. په فرانسه کې له دې عمله ملي ماتم اعلان شوی دی. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په خوبی پان ازادي راډیو ډاٹ کام کې هر کله او هر وخت وغواړي کتلی شي. وړاندې د دې سهارنی نیم ساعت خبري مجلې په پاتې برخه کې د ریپورتونو او موضوعات لرو. سبا یعنی د شنبه پورس په افغانستان کې د ولسمشر انتخابات تر سره کیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو ویلي چې ولسوالیو ته د حساسو او غیر حساسو انتخاباتي موادو د لیږدلو بهیر بشپړ شوی دی. د سبا د ورځې د انتخاباتو په اړه پر چمتووالو همدارنګه په حق اندېښنو چې د انتخاباتو د څار بنسټونه یې لري در سره بیلابیل رپورټونه شریکوو. په کابل کې له پرون مازیګر څخه د لویو نقلیه وسایطو پر تګ راتګ بندیز لګول شوی. په دې موضوع هم رپورټ دراورو. د انتخاباتي درغلیو شکایت څنګه کولی شو؟ په یو رپورټ کې به په دې اړه معلومات واورئ چې څنګه کولی شئ که چیرې تاسو انتخاباتي درغلی وګورئ ریپورت کړئ او مسؤولو چارواکو ته یې خبر ورکړئ. همدارنګه د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتو د ملي استخباراتو د ادارې سرپرست پرون د کانګرس د اساسو مجلس ویډلې ته چې اکثر ډیموکراټان او لکهره ډکول د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ او د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی دا ټلیفوني مکالمه په اړه معلومات ورکړل او دا غوي پښتنو ته یې ځوابونه وویل. د ټلیفوني مکالمه په امریکا کې سیاسي کړکیچ راپورته کړې. لوی دي زور اسپانو ته کتنه او د ژوند رنگونه هم خبرو. د ټاکنو خپلواک کمیسون پرون ازادي رډیو ته وویل چې د انتخاباتو تر سره کولو ته چمتو دي. د کمیسون چارواکو ویلي ولسوالیو او مرکزونو ته د حساسو او غیر حساسو انتخاباتي موادو د استولو بهیر بشپړ شوی. په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د نظام تر سقوط وروسته دا څلورم وار دی چې په دې هیواد کې د ولسمشرۍ ټاکنې کیږي. فرشته جلال زین نور جزئیات دراوړي.
د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون سرپرست ویان ذبیح الله سعادت پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنو د ملي پلان لمخې تر چهارشنبې پورې 209 ولسوالیو ته انتخاباتي مواد لیږدول شوي ول.
اساس او غیر اساس توکو د لیګ بهیر هم د انتقالاتو د ملي پلان پر اساس ګام پر مختی، یعنی د تیرې چهارشنبې تر ورځې پورې 209 ولسوالیو ته د مونږ اساس او غیر اساس مواد رسیدلي وو. همدا ډول د پنجشنبې په ورځ هم 114 ولسوالیو ته د اساس او توکو لیګ د انتقالاتو د ملي پلان جز و. چې نن به د جمعې په ورځ د رای ورکون ټولو مراکزو ته د اساسو توکو د لیږد او د هغې د رسېدو څخه د ټاکنو خپلواک کمیسیون زاد ډاډمن کوي، او له هغې وروسته به د افغانستان ټولو خلکو ته د ټاکنو د تابعیاو په اړه باندې پوره ډاډ او اطمینان ورکوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ټاکنو په ورځ به د 4902 ټاکنیزو مرکزونو امنیت ټینګ کړي. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې 3000 زیات پولیس او عسکر د انتخاباتو د امنیت لپاره په دنده ګمارل شوي دي. د افغانستان د حکومت د پریکړې پر اساس دا ور په انتخاباتي مرکزونو کې پرمختللي ماشینونه د رای ورکونکو بایومتریک معلومات ثبتوي. د ټاکنو د شفافیت لپاره به د رای ورکونکو د ګوتې نشان، د سترګو عکس او د مخ عکس اخیستل کیږي. د ښځو لپاره د رای ورکولو جلا مرکزونه جوړ شوی او د ښځو په مرکزونو کې به یوازې ښځې کار کوي. د ټاکنو د خپلواک کمیسون سرپرست ویان ذبیح الله سعادت ویل چې په ډېرو ولایتونو کې د انتخاباتي مامورینو د استخدام بهیر بشپړ کړی دی. سعادت په یو شمېر سیمو کې د ستونزو یادونه وکړه.
د ټاکنو خپلواک کمیسون رهبری او وروستۍ کې پریکړه وکړه په هغه سیمو کې چې هغه د خزینه اجازه دې نه لري چې په دغه پروسه کې همکاري وکړي یا کار وکړي، د هغوی سره به یو محرم هم جذبیږي، هغوی ته به امتیاز ورکول کیږي تر څو زمونږ دغه ملي پروسه له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ نشي.
ذبیح الله سعادت وویل چې څومره موقت کارکوونکي په کار ګمارل دي. په 2013 میلادي کال کې د افغانستان د ولسي جرګې په ټاکنو کې یوه ستونزه دا وه چې په ځینو ټاکنیزو مرکزونو کې کارکوونکي نه ول. د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې تر 140,000 زیات کورنی او بهرني څارونکي به د شنبې په ورځ د انتخاباتي بهیر څارنه کوي. په افغانستان کې د رای ورکولو په شرایطو د برابرو وګړو دقیق شمیر نه دی څرګند، ځکه په وروستیو کلونو کې د وګړو سرشمیرنه نه ده شوې. خو د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې 9,615,000 کسانو چې د رای ورکولو په شرایطو برابرو نمونه ثبت کړي دي، په دې کې 3,304,000 ښځې دي. جمهوری ریاست لپاره هیڅ شزانه د کاندید څه وي. په افغانستان کې د جمهوری ریاست د کاندیدانو د کمپاین وخت رسمن پای ته رسیدلی دی. د انتخاباتو د قانون پر اساس هیڅ کاندید نشي کولای چې د خاموشي په موده کې د ځان لپاره کمپاین وکړي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون ویلي چې پر سرغړونکو به له 5,000 تر 1,00,000 افغانیو جریمه ولګول شي. د ټاکنو لپاره یو اساسي ستونزه د امنیت خرابوالی دی. امنیتي ځواکونه ویلي چې شدید تدابیر نیول دي. د ټاکنو د امنیت لپاره د تورخم لاره بند شوې ده. په ننګرهار کې چارواکو پرون ویل چې پر تورخم به یوازې ناروغ وګړو ته د تیرېدو اجازه ورکوي. د تورخم لار به تر انتخاباتو وروسته بیرته پرانیستل شي.
بلخوا پر ټاکنو یو شمیر د څار بنسټونه وایي د ولسمشۍ د ټاکنو لپاره نامني په کمیسون کې تخنیکی ستونزې او د بهرنیو څارونکو کمرنګه حضور لا هم جدي اندېښنې دي. د دې بنسټونو چارواکي د ټاکنیزو کمیسونونو د حکومت او امنیتي ځواکونو څخه غوښتنه کوي چې د ټاکنو په ورځ بې پرې پاتې شي. په ورته وخت کې د ټاکنو خپلواک کمیسون د ټاکنو په ورځ د هر ډول چمتووالي خبر ورکړي. خاطر پردیسي په اړه رپورټ لري.
په داسې حال کې چې راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته یوازې یوه ورځ پاتې، خو لا هم د دې پروسې پر وړاندې جدي اندېښنې موجودې دي. د افغانستان د آزادو عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا مشر یوسف رشید په کابل کې د پنجشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل د ټاکنو ښه ترسره کېدو لپاره نړیواله ټولنه باید له کمیسون سره لازمه همکاري وکړي.
دوی د ټاکنو څخه خپل سیاسي ملاتړ ته باید دوام ورکړي. پاس له دې د ټاکنو تخنیکي بهیر یو بحث ده، اما سیاسی موضوع بیا بل بحث ده. که چیرته دلته نړیوال ټولنه وانډه فقط سلمی په توګه باندې وي، نو زموږ ویره دا چې خوانه خاصه سیاسي بحث د ټاکنو بیا هم په یو ناورین یا په جنجال باندې بدل نه شي.
خغلی رشید په کمیسیون کې تخنیکی ستونزې او د بایومټریک په اړه خلکو ته عامه پوهاوی نشتون د دې پروسې په سمه توګه ترسره کول تر پوښتنې لاندې راوستي. په ورته وخت کې د ټاکنو چارو بل څارونکي بنسټ ټیفا یا د افغانستان د رڼو ټاکنو بنسټ چارواکي وایي په داسې حال کې چې ټیفا په ټول هیواد کې 5,300 څارونکي ګمارلي دي، خو د نړیوالو څارونکو کمرنګه حضور د اندېښنې وړ دی. د دې بنسټ مشر محمد نیوم ایوبزاده:
نابودي نړیوالو څارونکو نشټون په کمیسیونونو کې زموږ لپاره جدي د اندېښنې وړ خبره ده. د دې لپاره چې د بهرنیو څارونکو په نشټون کې د درغلیو لپاره زمینه برابرېږي او موږ دې موضوع جدي اندېښمن کړي یو.
هم مهاله له دې سره د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ یا ایتوا هم په کابل کې د وی خبري غونډې په ترڅ کې ورته اندېښنې له رسنیو سره شریک کړي. خو دې ټول اندېښنو ته د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون په ځواب کې وایي د ټاکنو د شفافیت، امنیت او خطر سره کېدو لپاره ټولې اړوندې ادارې سره همغږي شوې. د دې کمیسیون لوایندویانو میرزا محمد حق پرست آزادی رادیو ته وویل
در بخش بایومتریک ما با حمایت های گروپ های تخنیکی بین المللی
د بایومتریک دزګه او سنځه مو د نړیوالو ډونرانو په مرسته حل کړي. تر دا مهاله موږ 1,15,000 کورنی او بهرنی څارونکو ته د څارنې اعتبارنامې ورکړي. خو جدي اندېښنه مو د امنیت په برخه کې د ټاکنو په ورځ ده. امنیتي ځواکونو په ځانګړي توګه کورنیو چارو وزارت موږ ته په دې برخه کې اطمینان راکړي
انتخاباته تضمین امنیت کوي.
پر ټاکنو د څار بنسټونو په داسې حال کې خپل اندېښنې د رسنیو له لارې له خلکو سره شریکوي چې د راتلونکو اونۍ د میزان پر شپږم د شنبه په ورځ په ټول افغانستان کی دولس مشی ټاکنې تر سره کیږي. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
یو ورځ تر انتخاباتو د انتخاباتي تحولاتو په اړه شیبه په شیبه لا آزادی رادیو
دوستانو زموږ غږ له آزادی رادیو بناوري اوس هم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي عصمت ساروان ورته کتنه کړي.
واشنگتن پوس رسپنې د افغانستان د سولې د خبرو په اړه د جورج دبليو بوش د حکومت د دورې د ملي امنیت د سلاکار سټیفن هډلی په قلم لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې چې سرلیک یې د افغانستان د سولې خبرې ناکامېدو ته مپرېږدئ لولو، د امریکا او طالبانو خبرو چې د امریکا له لوري خاص استازي زلمی خلیلزاد پر مخ وړلې تر یوه حده پرمختګ وکړ. که څه هم د دغو خبرو مسوده افشا نه شوه، خو ویل کیږي چې داسې شرایط یې پر اساس ومنل شول چې امریکایي پوځیان به د طالبانو له لوري د دې تضمین په بدل کې له افغانستانه ووځي چې د دغه هیواد خاوره به د امریکا او نورو هیوادونو پر ضد نه کارول کیږي او طالبان به د افغانستان له حکومت او نورو افغانانو سره خبرې کوي. شاغله هډلی وای که دا سیوینو دا د سولې لپاره ښه پایل دی. د زیاتوی امریکا د سولې په خبرو کې له اوسنی ولاړ حالت څخه د وتلو لپاره درې انتخاب لري. لومړی په یو اړخیز ډول د قواو استل، له کوم سیاسي جوړجاړي پرته له افغانستانه د ځواکونو استل به شایي په دې هیواد کې د لا خونړۍ کورنۍ جګړې سبب شي. د افغانستان حکومت به کمزوری کړي او د تروریستانو پناه ځایونه به نور هم ډیر شي. دوهم انتخاب داده اوسنی حالت په همدومره ځواکونو یا لږ څه کم ځواکونو وساتل شي. دا کار به شایي ښارونه او مهمې لارې وساتي، خو دا احتمال لږ لري چې طالبان پرې مات کړل شي. دریم انتخاب داده چې خبرو ته حاضر شو، دا په افغانستان کې د تروریستانو د محوه کولو په خاطر د امریکا د هدف لپاره تر ټولو ښه لار ده، ځکه چې له دې لارې سوله ترلاسه کېدای شي. د امریکا په ملاتړ د افغانانو ترمنځ خبرې هم په افغانستان کې د تشدد د کمولو، حقونو، آزادیو او ټولنیز پرمختګ او په ځانګړي ډول په تیرو 30 کلونو کې د ښځو د راتلونکي نسل لپاره د بریاو د ساتلو په خاطر تر ټولو ښه لار ده. نیویارک ټایمز رسپانې بیا د افغانستان په بدخشان ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو وروستیو پرمختګونو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې افغان ځواکونو په ډیرو قربانیو د بدخشان درې ولسوالۍ له طالبانو تصفیه کړې دي. رسپانه د افغانستان په دې لرې پرته سیمه کې چې د تاجکستان، چین او پاکستان ترمنځ پرته ده او په ژمي یې د افغانستان له نورو سیمو سره ارتباط پرې کیږي، د جګړې ماهیت د افغانستان له نورو سیمو سره متفاوت بللی او د افغان چارواکو په قول لیکلي دي چې په دې سیمه کې القاعده، طالبان او داعش په ګډه د افغان دولتي ځواکونو پر ضد جنګیږي. دوی دغه راز ویلي چې په سلګونه بهرني جګړه مار له پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان څخه د بدخشان په جګړه کې ښکیل دي. نیویارک ټایمز د بدخشان د ستراتیژیک موقعیت ترڅنګ په دې ولایت کې د طبیعي زیرمو یا کانونو موجودیت د دې سبب بولي چې جګړه مار د سیمې ته وروکاژل شي.
په کابل کې له پرون مازیګر څخه د لویو نقلي وسایطو پر تګ راتګ بندیز لګول شوی. دا پریکړه د ولسمشۍ د انتخاباتو د امنیت لپاره شوی. همداراز د تورخم له لارې پاکستان ته د بارونکو او لویو موټرو تګ راتګ هم منع شوی دی. عصمت ساروانی په اړه ریپورت لري.
افغان چارواکو د ولسمشر د انتخاباتو د امنیت لپاره د پنځشنبې ورځې په پلازمینه کابل کې د لویو نقلیه وسایطو پر تګ راتګ بندیز ولګاوه. وسلوالو طالبانو ویلي چې د انتخاباتو د ګډوډولو لپاره به له خپل ټول وسه کار واخلي. دا ډله عموما له ټرکونو او نورو لویو موټرونو څخه په انتحاري بریدونو کې کار اخلي. د سپتمبر په 15 په کابل کې د یوه ټرک په بمی برید کې لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول. د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونه د ښار په بیلابیلو چوکونو کې ځای پر ځای شوي او لویو نقلیه وسایطو ته اجازه نه ورکوي چې په ښار کې تګ راتګ وکړي. له دې سره په یو وخت افغان چارواکو د تورخم بندر له لارې پاکستان ته د باري او نورو موټرونو تګ راتګ د ولسمشر تر انتخاباتو پورې منع اعلان کړی دی. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې پاکستان هم چې اکثره طالبان ورڅخه افغانستان ته اوړي د پنځشنبې په ورځ وویل چې له افغانستان سره د خپل پلو په اوږدو کې د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو په خاطر امنیتي تدابیر زیاتوي. د کابل ښار په شاوخوا دروازو کې امنیتي ځواکونو ته امر شوی چې ښار ته د پنځشنبې د مازیګر له 15 بجو وروسته باري موټر پرې نشتی. همداراز امر شوی چې په ښار کې پیک اپ او نورو لویو موټرو ته د انتخاباتو تر پایه پورې د تګ راتګ اجازه ورنکړل شي. د 2018 میلادي کال په می میاشت کې په کابل کې د جرمني سفارت ته نږدې د ټرک په بمی حمله کې تر 150 زیات کسان ووژل شول او سلګونه نور ژوبل شول. تر دې مخکې د کابل په شاه شهید مینه کې د تراکتور په بمی چاودنه کې هم په سلګونه تنه مړه او ژوبل شوي وو.
ازادي خبری مجله اوري.
د انتخاباتو اړوند مسایلو کې پات کیګو سبا په افغانستان کې د ولسمشر انتخابات تر سره کیږي او خلک به د خپل خوخي کاندید ته د رای ورکولو په مرکزونو کې رای ورکوي. په انتخاباتو کې درغلي هغه اندېخنې دي چې هم له څارونکو سره شته او هم له خلکو سره، خو د انتخاباتي درغلیو دپاره د انتخاباتو د شکایاتو کمیسون کار کوي چې دنده یې د همدا ډول شکایتونو څیړل دي. د انتخاباتي درغلیو شکایت څنګه کولی شو، څنګه درغلي ثبت او رسمي ادارو ته یې ورسو، په دې اړه تفصیل له اسمت څاروان نه اورو.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي له خلکو هیله لري چې د انتخاباتو په لړ کې د درغلیو او تخطیو په اړه خپل معلومات ورسره شریک کړي. د چارو نظر خاوند نصرت الله زرین ستانکزای وای خلک باید د انتخاباتو په لړ کې خپل شکایتونه مستند کړي. دی وای شرط دانه دی چې څوک دې زور ولري او د زور لاري دې د درغلي مخه ونیسي.
که چېرته مثلا څوک شاهد و چې په کوم محل کې یا په کوم مرکز کې چې درغلي ترسره کیږي، په لومړي سر کې د همغه محل یا د همغه مرکز له مسؤل سره خبرو کې چې پلانکي محل یا پلانکي مرکز په دغه شکل سره دلته درغلي روانه ده، تر څو هغه د خپل عمل د مورث یا احرام او د دې درغلي مخنیوي وکړي. که چېرته خامخا د دې مخنیوي بیا نه کیږي، مثلا هغه د خطي یا تخلف درغلي جریان ومومي، نو د دې لپاره قانوني لاره څه بیا په نظر کې نیول شوې ده، هغه د شکایت درجول دي. نو دوی په هر محل کې په هر مرکز کې د شکایتونو مشخصې فورمې دي، کوای شي چې د یوې فورمې د ډکولو په اساس باندې هغه شکایت دوی خپل مستند کړي او همغه د دوی شکایت وروسته د دې لامل وګرځي چې د همغه محل یا د همغه مرکز رایې قرنطین شي، ډله سره وچلل شي، تر څو وکتل شي آیا رښتیا په دې چې دغه څه درغلي شوي څه په نتایجو باندې محاسبه ده که نه ده محاسبه که نه ده سوې. او که چېرته خامخا دوی ته باید شکایت فورمه هم په لاس کې نه ورکول کېږي، کوای شي په اسلام نن سبا د هر سړي په جېب کې یو موبایل ده، کوای شي د عکس په اخیستلو سره، کوای شي د یو ویډیو په ثبتولو سره، کوای شي د یو غږ په ثبتولو سره هغه د خطي تخلف مستند کی او هغه یه له عقل د شکایت د کمیسیون غړو ته ورسوي.
د انتخاباتو په شفافیت کې چې د انتخاباتو پایلو ته مشروعیت ورکوي، د انتخاباتي څارونکو ترڅنګ خلک لا اغیزمنه برخه اخیستی شي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا د متحده ایالاتو د ملي استخباراتو د ادارې سرپرست پرون د کانګرس د استازو مجلس ویډلې ته چې اکثره ډیموکراټان او لکه رډکول د ولسمشر ډونالد ترامپ او د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د یوې ټلیفوني مکالمې په اړه معلومات ورکړل او د غوي پښتنو ته ځوابونه وویل. دا دې دوړ ولسمشرانو ترمنز ټلیفوني مکالمه او جزئیات په ورستوي کې په امریکا کې سیاسي کړکېچ رامنځته کړي. فرشته جلال زې په اړه ریپورت لري.
د امریکا د کانګرس د استازو د مجلس د استخبارات د کمیټې مشر ادم شف چې د کالیفورنیا ایالت دیموکرات دی پر نوویل چې د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ کوم عمل چې په یو تازه خبر شوی شکایت لیک کې یادونه شوی د تنظیم شوی جنایت کلاسیک نمونه ده.
We were presented with the most graphic evidence yet that the president of the United
Adam
States
Adam Schiff مشتد دی چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر بیا د خدمت لوري ته خیانت کړی. شواهد له جزئیاتو سره وړاندې شول. د امریکا د متحده ایالاتو او د اوکرين د ولسمشر د یوې ټلیفوني مکالمې متن وسپارل شو چې په هغه کې زموږ ولسمشر د خپل سیاسي ګټې لپاره زموږ ملي امنیت او زموږ اساسي قانون دواړه تر پښو لاندې کړی دي. ادم شیف پرون د استخباراتو د کمیټې غونډه د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې د سرپرست جوزف مګوایر په حضور کې پیل کړه او د خبرې د غونډې په پیل کې وکړه. جوزف مګوایر د کانګرس د کمیټې ته وویل چې د شکایت خبرونکو مناسب کار وکړ چې رامخ کې سو په دې ډول خپل هیواد او د ولسمشرۍ لوري ته د جمهور رئیس په پرتله خپل زیات تعهد څرګند کړ. د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د دیموکراتانو پلاس کې دی. دیموکراتانو هڅه پیل کړې چې لخبار شوی شکایت د ولسمشر ټرمپ د استیزا لپاره کار واخلي. د غونډې تر پای لنډه شیبه مخکې د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ په اړه د خبر شوی شکایت لیک لنډه کاپی چې حساس معلومات ورڅخه ایستل شوی و د خلکو د مطالعې لپاره خپور شو. په شکایت لیک کې دا شوی چې جمهور رئیس ډونالد ټرمپ له اوکرين مرسته غوښتي و چې تر روان کال د جمهوریت ریاست په ټاکنو کې مداخله وکړي. د امریکا د جمهوریت ریاست انتخابات په 2020 میلادي کال کې کیږي. دیموکراتان استدلال کوي چې ټرمپ د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د اوکرين پر ولسمشر ولادمیر زيلنسکي فشار اچولای چې د جو بایدن د زوی په اړه تحقیق وکړي چې په انتخاباتو کې خپل تل درنه کړي. جو بایدن د دیموکراتانو لوري د 2020 میلادي کال د جمهوریت ریاست په ټاکنو کې د ډونالد ټرمپ کلک رقیب کېدلی شي، خو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ په هر ډول ناسم فعالیت کې لاس لرل رد کړی دی. ډونالد ټرمپ پر ټولنیزو رسنیو د شکایت لیک لاره د ول سره په یو وخت کلکلي آیا د استیزا زمينه شته؟ قطعا نشته. ډونالد ټرمپ لیکلي دیموکراتان هڅه کوي چې جمهور غشتونکو ګوند برباد کړي. هغه پر جمهور غشتونکو ژغ کړی چې سره متحد شي او مبارزه وکړي.
او سم یو اربیا د مهمو خبرونو سره ټکی په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر جان باس وایي د امریکا د نړیوالو پراختیا مرستو د پروګرام په اړه د ولسمشر غنی هغه ورستوي څرګندونو مایوسه کړې چې آزادۍ رډیو سره مرکه کې کړي. د افغانستان ولسمشر د پنځبې پروسه آزادۍ رډیو سره مرکه کې د امریکا د نړیوالو پراختیا مرستو ادارې به کفایت بللی و. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی سره ټلیفوني خبري کړې او د خغلی غنی په وینا د انتخاباتو په امنیت او په کې د خلکو په ګډون غږیدلې. په غزنی کې 15 وسلوال طالبان د نړیوالو هوایي ځواکونو په حمله کې وشل شوی او امریکا وایي چې د پاتریوت مسایلو یو بهتري څو رادار سیستمونه او د دې وسایلو 200 مامورین په سعودي عربستان ته واستي. دوستان تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې په تفصیل سره وګورئ. اوس هم مخکې لدې چې ما همکار ارش همایون راشي د ژوند رنگونه واوري.
دا ژوند رنگونه
محمد فاروق د پروان ولایت
عدالت چې پراغله
دلته مهر چاپ د پرا
دغه چې مهر ده
کلی د مالکی په حساب مالک د کلی
غواړي چې د کلی مالک شي.
کلی مالک شي
چا انتخاب کړی په کلی کې؟
سپینګیرو د خوانه د قومي مشرانو او سپینګیرو ځوانانو د خوځخه.
ډیر ځوان نه ملکی ته
نو خو هم دا ځوان چې کارونه کوي نو وز د سپینګیرو کار نشي کولای.
څه کارونه وکړي په کلی کې؟ څه پلان لري؟ د خیر
ان شاء الله چې زبا سوله مستر اولم خلک ما باندې کې
دا سوله به څنګه راوالي د کوم طریقو نه
کلی د مشرانو د خوانه و سره بجلسه کې ونو سره کلی مشران برا ټول کو دغوی نه خوخه باندې به کار وکړي.
د کلی سپینګیری خو به مخالفت نه کوي. ډیر ځوان تر صفر ملکی ته نه یا ماده باید مشرک ملک شي څنګه؟
نه ان شاء الله تعالی
زیات چا هڅه ولای دی ملکی ته
د خپل د کلی سپینګیرو او ځوانانو د خوځخه او د خپل خپل پرسونل په دې ما تر دوله پورې مکتب ویله با سواد ایم او په کلی کې د خلک سواد زیاتره نه لري. د سپینګیری
څه کار نه په کلی کې کړی چې تر څو پورې چې خلکو تر اعتبار وړ وګنلې؟
زمونږ غنی کونو پلارونو خدمت کړو خلکو ته د امغه په احساس سره ومنګې انتخابات کې راته ویل چې تمخې شمالک شه.
څو نفر نور دی په ملکی کې ځان کاندید کړي؟
فعلا درې ملک نور موجود لري. زمنګ په منطقه کې
تمره اطمینان لريشته په ملک شت
ان شاء الله اطمینان زما اصل د چز مالک ما په دې زمنګ نکونو مالک کړي و پلار مالک کړي و او زه خپل هم دې سره شوق لرم چې خپل وطن ته خپل کور کل ته خدمت وکوم
دا به یعنی اتمی خبره وشي تا پلار یا ستانی کونو مالک کړي ته په ملک
نه دا اتمی خبره نه ده
چې په اساس باید ملک انتخاب شي
د ورته او د لیاقت په اساس باندې باید یو سړی مالک شي او